ستړي مشي. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د نهه یاسه شنبې ورځ د کال 2022 د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په لویه خیبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د یوکراین په دویم ستر ښار خارکیف کې د نهه یاسه شنبې په ورځ د توغندیو راکټونو بریدونه زیات شوي او د روسي ځواکونو یو لوی قطار له شمال څخه د پلازمینې کیف په لور په سړک روان دی. بلخوا د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو امنیسټی انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پاکستان کې د صحافت په اړه قانون کې په بدلونونو اندېښنې ښودلي، او د پښتونخوا حکومت وایي افغانستان سره تجارت لپاره درې نورې لارې خلاصوي. سرټکی تاسو واوریدل وځو د رپورټونو په لور.
پاکستان په وخت سحر شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت سحر شپږ بجې
د وی ای ډی وا د خبرونه پر سټلایټ، سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب نیخ بنګه کتلی شئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د یوکرين سفیر د پاکستان د حکومت نه سقوختنه کړې ده. په پاکستان کې چې کوم د بهر هیواد سفیران دي هغوی هم د پاکستان حکومت ته خط لیکلې په دغه کې سقوختنه کړې ده. په پاکستان د روس سره او د یوکرين سره څه تعلقات دي، د یوکرين څه پاکستان د دفاع په مت کې اخیستې دي، کوم ټینګونه دي په هغه اړه باندې به هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکو. خو وزو د رپورټ طرف ته چې د یوکرين په دویم ستر ښار خارکیف کې د نهه یاسه شنبې په ورځ توغندیو یا راکټونو بریدونه زیات شوي او د روسي ځواکونو یو لوی قطار له شمال څخه د پلازمینې کیف په لور په سړک روان دی. د ډیوا همکار مجاهد جواد په رپورټ کې درته نور تفصیل وړاندې کوو.
د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د نهه یاسه شنبې په ورځ د توغندیو بریدونه زیات شوي او د روسي ځواکونو یو لوی کتار له شمال څخه د پلازمینې کیف پر لور په سړک روان دی. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یوې شریکه شوې ویډیو کې ښکاري چې د خارکیف په مرکز کې په سیمه ییزې ادارې ودانۍ باندې یو توغندی لګیدلی چې د اور لمبې او لوګي ترې پورته کیږي. دغه وزارت په یو ټویټ کې لیکلي، روس له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونې جګړه روانه کړي او جاتوي ملکیان وژني، ملکی ودانۍ ویجاړوي. د روس اصلي اهداف لوی ښارونه دي چې اوس پرې توغندي توغوي. دمګړی په دغه توغندیز برید کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د خارکیف چارواکو ویلي چې د روسانو په بریدونو کې دغلته ټول ټال یو لس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د کیف شمال ته په غور سره روسي ځواکونه کتل کیږي او داسې ویری دي چې په پلازمینه به برید وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي او د برتانیې استخبارات وایي دغه قطار په دې وروستیو کې د خار پر لور دومره پرمختګ نه دی کړی. خو یو امریکایي چارواکي د ګولې د شنبې په ورځ وویل چې لومړنۍ خوځښت له خار څخه 25 کیلومتر د باندې و. د سټلایټ لانځورونو ښکاري چې دغه پوځي قطار لا هم اوږدیږي او د ګولې د شنبې په ورځ اوږدوالی 42 کیلومتر ته رسیده. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ګولیا د شنبې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې وویل د دښمن لپاره اصلي هدف کیف دی. هغه زیاته کړه، موږ پرې نه خودل چې د پلازمینې دفاع ماته کړي، دوی موږ ته ویجاړوونکي استوي او موږ به یې ټول شنډو. کرملن وویل د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته د ګولیا د شنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې وویل چې جوړجاړی یوازې هغه وخت شونې دی که چیرې د روس قانوني امنیتي ګټې په پام کې ونیول شي چې په هغو کې د اوکراین بې پوزه کېدل هم شامل دي. استرالیا د نهه سه شنبې پورې اعلان وکړ چې دوی د $500 میلیونو د پکیج د برخې په توګه اوکراین ته توغندي هستوي. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن ژورنالستانو ته وویل دغه پوځي مرسته د اوکراین د ولسمشر د هغې غوښتنې په ځواب کې شوې چې په خپلو متحدینو باندې غږ وکړ چې د روس ته یرغل په وړاندې دې له دوی سره پوځي مرسته وشي او دا هغه څه دي چې اوس یې موږ کوو. امریکایي وکیلان د سپینې ماڼۍ لخوا له اوکراین سره د $6.4 بلیون پوځي او بشري مرستې په غوښتنې باندې غور کوي. په امریکا کې د اوکراین سفیری اوکسانا مار کاروا د ګولې د شنبې پورز یو ډله امریکایي سناتورانو ته په یوې غونډه کې وویل اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري. بل پلو د ګولې د شنبې پورز د روسي او اوکراینی چارواکو ترمنځ د سولې لومړی دور خبري چې 15 ساعته دوام وکړ بل کومې پایلې پای ته ورسېدې. په دغه خبرو کې اوکراین غوښتنه کوله چې سمدستي دي اور بند اعلان شي او روسي ځواکونه د اوکراین څخه ووځي. تمه د دواړه غاړې به بیا سره خبرو ته کینی خو دغه خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. امریکایي چارواکو په دغه خبرو کې د روسانو په نیت باندې شک څرګند کړی و. د بهرنی چارو وزارت ویاند نت پرایس د ګولې د شنبې پورې ژورنالستانو ته وویل ډیپلوماسي د ټوپک په شپېلې او د ټانک په ملي نه کیږي، دا رښتینی ډیپلوماسي نه ده. د روس مرکچی ولادیمیر میدنسکی وویل د روس هدف دا و چې داسې تړون وشي چې د دواړو لوریو په ګټه وي. ملګرو ملتونو ویلي له اوکراین څخه تر اوسه پورې له 15,000 زیات خلک ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي. بل پلو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګولې د شنبې په ورځ د اوکراین په اړه ځانګړې بیړنۍ غونډه وشوه او د نړۍ د نږدې 200 هیوادونو پکې د اوکراین د جګړې جاج واخیست. دا په تیرو څو لسیزو کې اول ځل دی چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی بیړنۍ غونډه کوي. په دې ناسته کې د اوکراین استازي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل که د هغه هیواد ونه ژغورل شي نړیوال امن به پاتې نشي او جمهوریت به ناکام شي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډی سي.
دیوه به د مارچ په لومړۍ کانګرس ته د ولسمشر جو بایدن د مهمې کلنې وینا سټیټ آف د یونین په اړه ځانګړې پروګرام کوي.
د دیوه سره وته د پاکستان په وخت سهار شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې.
د ویو ای ډیو د خبرونه پر سټلایټ، سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب نیخ په نیګه کتلی شئ.
د دې وسره اوسې دا د وایس اف امریکا دیو دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د یوکرين په اړه تازه معلومات تاسو اوردل. کله چې په یوکرين برید کې د روس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب الته موجود وو، په دې اړه باندې د پاکستان چې کوم د یوکرين سفیر د پاکستان کې هغه سویلې دي سغختنی کړې دي او نور سفارتکارانو په دې اړه باندې سغختنی کړې دي. په دې اړه باندې د اسلام آباد څخه زموږ سره د ډیوا خبريال پیر ولای چا صاحب موجود دی. ورته هر کله وایو ستړی مشي په خیر راغلی پیر ولای چا صاحب. یو د پاکستان وزیر اعظم په روس کې وو کله چې په یوکرين باندې برید کې د په هغه ټایم کې اوس د یوکرين سفیر چې پاکستان کې دی هغه د پاکستان د حکومت نه څه غوښتنې کړې دي، څه وینا یې ورته کړې ده، که په دغه اړه باندې ملک خبر کړي. بالکل، هغه وخت هم د
یوکرين چې کوم سفیر دی د وزیر اعظم نه غوښتنه کړې وه چې د روس په دوره کې دی هغه دغه شخړه اوچته کی اونن، یعنی د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې هغه خبری د میډیا ځنه خبريالانو سره هغه خبرې کړې دي او پاره کې د روس سفیر یو خدا خبره کړې ده چې بخنه غواړي د یوکرين سفیر دا خبره کړې ده چې دوی تم لري چې پاکستان با د روس چې کومه حمله کړې ده او کوم جاری هیت کړې ده او په یوکرين باندې پاکستان با د دې مخه نیولو کې یو پرو اکټیو یا فعال کردار لوبوي او د دې غندنه هم کوي او یوازې دا نه چې مطلب د دې لپاره باغ وویل چې ډېر ملکونه داسې دي په یوکرين سفیر وویل په نړۍ کې چې هغې د بې پلم یا پاتې کېدو تګلاره خپله کړې ده او د هغې تګلارې د وجې چې دی نو د روس حملو کې شدت راغلی دی.
صحیح
د پاکستان د حکومت موقف دا دی چې پاکستان وای چې دا شخړه دی د سفارتي هلو ځلو د لارې هواره کړی شي او دې کې د ټولې ډلې د زغم نه کار واخلي. خو د یوکرین سفیر نن چې کومه وینا وکړه نو هغه دا وه چې ټولو ملکونو ته اوس یو چوایس یا یو انتخاب به قبول وي، خاص کار هغه وویل چې څنګه امریکا، کینیډا یا نورو ملکونه د روس سره د یوکرین سره ودرېدلي دي، دغه شان چې نورو ټولو هېوادونو ته پکار دي چې د یوکرین سره ودرېږي. بل هغه پاکستان ته ګیرنه هم کړې ده چې یوکرین د پاکستان یو اهم تجارتي پارټنر هېواد دی او تیر کال پاکستان ته 1.3 میلیون ټن غنم لیږلو، د څه د وجه چې د پاکستان خوراکي ضروریات هم ډېر حده پورې پوره شو. نو دا غوښتنې د یوکرین سفیر نن د پاکستان د حکومت نه جی کړې دي. جی
پیرولای شاه صاحب، په پاکستان کې نور سفارتکاران د نور هیوادونو چې کوم سفارتکاران دي هغه هم د پاکستان حکومت ته خط لیږلی دی، که په دې اړه باندې ملک خبر کړي.
بالکل، اسلام آباد کې جی دویش سفارتی مشنز یا بهر ملکی سفارت کا سفارتی استازي چې دي چې پکې یورپي هیوادونو مشرم شامل دي، دغه شرط د فرانس، د جرمني، د کینیډا، د استرالیا، د ناروې، د جاپان او د ډېر مهم ملکونو سفیران شامل دي. دی یو شریک خط لیکل دي چې پکې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د یوکرين په حالاتو باندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کما کېدونکې ده، نو په هغې کې به یو قرارداد وړاندې کېږي چې پکې به د روس غندنه کېږي. نو باید چې پاکستان د دغه قرارداد مرستې وکړي او په دې کې خپل چې کوم دی نو کردار ولوبوي. نو دا یو غوښتنه چې دا نو هم په ننني ورځ چې د یوکرین سفیر کړی دا نو د دویش ملکونو دغه سفارتي استازو چې دي نو دوی هم د یو شریک حد د لارې د پاکستان د حکومت نه کړی ده.
صحیح. پیر صاحب، یو خبره د پاکستان او د روس، د روس او د یوکرین په منځ کې په رول باندې تاسو خبره وکړه چې پاکستان ته یوکرین غنم هم ورکړیو، د ټینکونه هم د پاکستان په دفاع کې چکم ټینکونه دي، نو پای کې هم څه یو ډول ټینکونه دي چې هغه د یوکرین ورکړي دي یا د یوکرین سره د دفاعي معاهدې دي. نو په دې وخت کې دفاعي سیډونکي او هغه چې په نړیوالو چارو باندې نظر لري هغه څه وایي؟
د سفارتي مشنز یا دویش ملکونو سفارتکارانو چې کوم خط لیږلی دی په دې باندې زموږ خبر وشوې. د بهرنیو چارو چې کوم سیډول کې ډاکټر اجاز صدک او هغه و چې دا یو ډېر مهم دغه دی، دا غي کمپاین برخه ده چې کوم ملکونه د روس خلاف دي هغه دا غواړي چې زیات نه زیات هیوادونه په ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ووټ ورکړي. د دې لپاره دا خط لیکل شوی دی چې د پاکستان مرستې ترلاسه کړي، خو د پاکستان لپاره هغه وویل چې ډېر زیات نازک صورتحال دی. یو خو هغه وایي چې پاکستان دا هم نشي کولی یا دا غواړي چې د یورپ او د امریکا سره خپلې اړیکې په ځای وساتي یا ښې وساتي. بل خوا پاکستان اوس دې خوا ګیر پدې دی چې د چین سره اړیکې ډېرې ژورې دي او د چین او د روس بیا یو ډله ده. هغه وایي چې دا د پاکستان لپاره ډېر لوی ازمایش هم دی، ازمیښت هم دی او د پاکستان باندې پرشر او فشار هم ډېر زیات دی. او کتل کېږي بدا چې پاکستان څنګه په داسې ډول وباسي چې څه نقصان ورته ونه شي او په دغه بله معاملې دي د یوکرین او د روس په حوالې سره یو بل څېړونکي جنرل ریټایر طلعت مسعود ډیوه ویلي دي چې دې کې شک نشته چې د پاکستان د روس په پرتله د یوکرین سره په تیرو وختونو کې ډېرې مهمې لوزنامې د دفاع او تجارت په اړه پاتې شوې دي. خو هم دا خبره کړې ده چې دا وخت د پاکستان لپاره ډېر نازک وخت دی او په ښکارا هغه دا ځکه نه وایي چې یریږي چې د چین یا روس په خبر شي.
ډېره زیاته مننه پیر ولای شاه صاحب د معلوماتو د وخت را کولو. دا روي صف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونو امنيستي انټرنیشنل او هيومن رائټس واچ پاکستان کې د پیکا یا د برېښنايي جرمونو د مخنیوي د کال 2014 په قانون کې راوستي بدلونونه او لنډمحال قانون نافذ کول د ولسي حقوقو د تروړلو او د رائے د اظهار ازادي د لمنې راغونډولو هڅه بللې ده. د بشری حقوقو د دواړو تنظیمونو د پاکستان د حکومت څخه غوښتلی چې د قانون دی په بشپړ ډول ختم او یادې پکې د بشری حقوقو د نړیوال معیار سره سم بدلونونه راوستل شي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوالو تنظیمونو دا بیان په داسې وخت کې جاری کړی چې 13 ورځ په ګرد پاکستان کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست د سوري لاندې د هیواد د سایبر جرمونو د آرډیننس پر ضد پراخه مظاهره شوې. یاد دی چې سیوه اونۍ مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کال 2014 د سایبر جرمونو په قانون کې بدلون کړی او لنډمحاله قانون نافذ کړی. په پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو د سار نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر نمائندہ اقبال خټک وای پرون چې وزیر اعظم عمران خان کم تقریر کړي د هغه ښکاریږي چې حکومت به دا قانون بیرته وانخلي.
عمران خان دی وخت کې پاکستان کې د یعنی د رائے ازادي ښکاری دی، هغه مرستیال نه دی. نو اول خو دغه تور داغ چې لګېدلې باید چې دسی ګامونه پورته کړي، دا تور داغ ختم شي، پاکستان باندې هم دی او په ده باندې هم دی. او لیکن زه ګڼم چې دغه شانتي قانون راځي، نو دې دغه فیصله چې دی د ښکاري دغه ولا ورکړي لکه ولا ورکړي
دا گل پرس قان تخ پلوینا کی وزیر اعظم عمران خان د پیکا ترمیمی آرڈیننس دفاع کړي او ویلی حکومت د دې قانون د لارې پټولنیز رسینو د خپریدون کې غن مخانی ولغواړي. هیومن رائټس واچ او ایم ان ایس ٹی انټرنیشنل ویلی پاکستان د اولسی او سیاسي حقوقو هغه نړیوالې لوزنامې لسلیک کړي په کم کې چې د 19مې ماده لاندې د اظهار د ازادۍ حق ورکړي شوی. د هیومن رائټس واچ ډایریکټر پیټرشیا ګوسمن ویلی د پیکا په قانون کې د دې نوې بدلونونو لکبله به د بشري حقوقو سرغړونو ته لا نور تقویه ترلاسه شي. اخوا د حکومت مخالف مسلم لیگ نون ګوند صدر او په قامي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شاباز شریف د مطبوعاتو شریکی کمیټې ته باور ورکړي چې د مسلم لیگ نون په واک کې دراتلو سره سم به د مطبوعاتو پر ضد د غتور امیرانه قانون منسوخ کړي او په پارلمان کې به هم د دې قانون کلک مخالفت کوي. د نه پرز د اسلام آباد های کورټ مشر جج اتر مین الله د پیکا ترمیمی آرڈیننس پر ضد د خواص اوریدو په محل ویلی په پاکستان کې خو هم قانون د ناقدینو پر ضد نافذ کیږي. او وزیر اعظم عمران خان چې 13 ورځ قام تخپل کم وینا کړي، نو د هغه داسې ښکاری چې هغه ته په دې قانون چا سم رائے نه دور کړي. په اسلام آباد کې د صحافیانو د تحفظ لپاره د وکیلانو د کمیټې غړي او قانون پوها افتاب عالم وایس اف امریکا ډیوه ته وای دا قانون د شخصي ازادیانو پر ضد دی او دا یوازې د صحافیانو ستونزه نه ده.
اگر آپ کو کوئی قانون ان سوالات کے پوچھنے سے منع کرتا ہے تو بنیادی طور پہ جمہوریت کے دوسرے اہم ستون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ قانون کے بدلے چلا سکتے.
حقوقی جمہوریت او دواکدارانو احتساب کول لازم ملزم دی او کو یو قانون خلق دواکدارانو سخت د پختنو منع کوي، نو دا بیا په بنیادی ډول د جمہوریت د دویم مهم جز سرغړونه ده. او دا اډینس وای کوڅوک د حکمرانانو په چال چلن سوالونه راپورته کوي، نو هغه ته به هم سزا کیږي.
VOA دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ڈش انٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرفا خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
دا وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. ډی ودا تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او ټیلیګرام باندې هم فالو کولای شئ، د ملګرو سره شریک کولای شئ. تاسو د یوکرين په اړه باندې معلومات واوریدل، بیا د یوکرين د سفیر د پاکستان غوښتنې هم واوریدل. خو زموږ سره په دې وخت کې خصوصي رپورټ دی چې د یوکرين او پاکستان په دفاعي چارو کې نږدې 1.5 کالو ملګری دی. د پخوانی سوویت یونین ختمېدو وروسته د یوکرین تر ټولو اعلی درجې ټینکونه د پاکستان د دفاع لپاره د ځمکني پوز د آرمډ کور یا د ټینکونو په رمه کې شامل کړل شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د استانبول څخه د دیوا د خبریال وقار احمد په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د پاکستان د ځمکني پوز یو مهمه برخه آرمډ کور یا ټینکونه دي. د دفاعي چارو په اړه ځینې مجلې او بلاګونه د پاکستان په پوز کې د ټینکونو جنگي رول ته ډېر ارزښت ورکوي. په دغو کې زیاتره یا د چین جوړ دي یا چین او پاکستان په ګډه جوړ کړي او د دفاعي چارو معتبرې مجلې جینز تر مخه نږدې 320 ٹی اے ٹی یو ڈی ٹینکونه پاکستان په نویمه لسیزه کې د یوکرین نه اغستې وو. دغه ٹی اے ٹی یو ڈی نومي ټینکونه خو ډېر زړه دي، خو یوکرین سره زموږ نور هم پوځي تعلقات دي. خو د پاکستان دغه تګلاره ده چې یو هیواد نه پوځي سامان نه اخلي، چرته چې ورته پوځي سامان ویلایويږي دا هیوادونو نه اخلي. او پوځي سامان اغستو په حق لا یوکرین سره زموږ معاهده دي، خو دا هم نه ده چې یوکرین نه بغیر مونږ گزاره نشو کولی. هم جینز مجلې تیر کال د فروری په میاشت کې په یو رپورټ کې ویلیو چې پاکستان د یوکرینی ټینکونو د بیا سمولو او مرمت لپاره د یوکرین سره د 15.6 ملیون ډالرو یو تړون کړیو. په یوکرین باندې د روس د يرغل وروسته د یوکرینی ټینکونو د بیا رغونې کار باندې ممکن اغیز یا اثر هم کېدای شي. جینز مجله وای پاکستان د یوکرین نه یاد 320 ټینکونه په 15 ملیون ډالر په کال 1990 کې اغستې وو.
کله
چې سوویت یونین نو مات شوه هغه وخت یوکرین د ټیکنالوژي په لړ سوویت یونین کې ټولو نه خو، او یوکرین چې کوم جنگي سامان جوړوي هغه مقابله اګرانه ده. اوس پاکستان کې د چین نه ټینکونه اغستل شوي دي، خو بیا هم د یوکرین ټینکونو صلاحیت د چینی ټینکونو نه ډیر ښه وو.
روس د یادو ټینکونو لپاره د ځینو پرزو او آلاتو ورکولو نه هغه وخت انکار کړی و. د پاکستان د ټینکونو پر امه کې نور ټینکونه کم ډول دي.
مونږ سره خپل جوړ کړی شوی الزرار ټینکونه دي، د دینه علاوه ٹی اے ٹی یو ڈی ٹینکونه دي، او اوس جدید چینای ٹینکونه هم موږ لراغلی دي. خدا لا په مکمل توګه په ټول فوز کې نه دی ویشل شوی. تاسو ویل شي چې ٹی اے ٹی یو ڈی زمنګ مهم جنگی ٹینکونه دي، او د دینه پس الزرار او ال خالد ٹینکونه دي.
پس ټاک هوم کې د وسلو د جوړولو، خرڅولو او اغستلو د سار سیډنیز اداره سپری سیډن وی یوکرین په 1991 کې د خپلواکۍ وروسته تر 2000 پورې پاکستان سره د 1.6 ارب ډالر پورې دفاعي تړونونه کړی دي. د پاکستان پوز یا حکومت د یادو شمیرو په اړه کوم ځانګړې معلومات ورکړي نه دي. البته د پاکستان حکومتي مرکزی بانک د یوکرین سره د پاکستان د تیر کال شوی تجارت کچا 350 ملیون ډالر پورې ښایي. د یوکرین ورسپانا کیف پوسټ تیر کال په یو رپورټ کې لیکلیو چې پاکستان هم د یوکرین د جازونو د تیلو د ټینکونو د بیا رغونې لپاره تړون کړي، خو وايي د یوکرین حکومت د تړون د مالی ارزښت په اړه سویلی نه دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر کال په مئی کې د یوکرین سفر کړیو، او د پوزی بیان تر مخه الته په خرکیف کې د وسلو د آزموینو مشکونه هم کتلیو. خرکیف دا وخت روس د سخت پوزی برید سره مخ دی. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زمونږ په خیبر پختونخوا کې او بیا په تعلیم صورتحال بیا په نوې قبایلي ضلعو کې صد حکومت چې کومه پنځه کاله مخکې د قانون په اړه باندې ویلي وو چې تعلیم به فری لازمي به وي، دغه قانون په اړه باندې څومره عمل شوی دی په دغه باندې به خبرونه کوو. مېلمانه بر سره راځي، خو د خیبر پختونخوا د تجارت وزیر عبدالکریم خان ویلي حکومت په قبایلي ضلع کرم کې افغانستان سره د دریو نورو تجارتي لارو پرانستو پلان لري. په دې اړه درته نور تفصیل له پیښور څخه د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د تجارت وزیر عبدالکریم خان کرم ضلع ته د دورې په مهال ځي خلکو ته ویلي د خرلاچی تر څنګ به درې نورې لارې د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل کیږي. نوموړي وویل یو لار د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څلېرویشت ساعته د پرانستو اعلان کړی او دا نورې به د منتخب نمایندګانو په ذریعه پرانستل کیږي. زی خلکو ډی وته ویل قبایلی ضلع کرما د افغانستان درې بیلابیلو صوبو سره پوله لري. په دغه پوله د خرلاچی لاره د وړاندې نه پرانستل شوې. د تر څنګ تری منګل لار، بورکی او د شورکو لارې داسې دي چې د تجارت لپاره پرانستل کېدی شي. په دغه لارو باندې به په پوله د ازغنتار لګېدو وړاندې تجارت کېدو، خو بیا د امنیت خرابې وضع او د ازغنتار لګېدو له امله دغه لارې بندې کړې شوې. په کورمه کې د سوداګرو د اتحادیې نایب صدر نذیر احمد ډی وته وویل د افغانستان سره د تجارت د لارو د پرانستو هرکلی کوي، خو دغې نزی خلکو سوداګرو ته کومه ډېره ګټه نه رسیږي. نوموړي وویل په خرلاچی لاره د پاکستان سبزي، میوې او نور ګڼ شمېر مالونه افغانستان ته وړل کیږي، خو بیا د افغانستان نه یوازې د کویلې راوړو اجازت دی، کوم چې ځایي سوداګرو ته خاص ګټه نه رسوي.
نو کته مو ته ای بین لري چې تاسو لپاره کوي تاسو لري ته نوې څه چې نو مو ته پیدا نشته او ځکه چې رسورا یم کنه دا تاسو خلکو غربت دې رسګوري دې نو مو ته ایکسپورت پیدا دې.
د کورمنه د قمی سملی غړي په خرزمان دی وته ول د افغانستان نه په برامداتو کوم بندیز نشته، هغه سيزونه چې قانوني وي رول کېدي شي. نو موړي ویل د زی سوداګرو د پاره پولي تنیز دي د منډي جوړولې په پام کې دي او په هغه کار روان دي چې ورسره به د افغانستان سوداګر او د کورمه زی سوداګر هغه بازار ته د خرڅ لپاره سامانونه راوړي چې ورسره به د دوانو خو سوداګرو ته ګټه رسیږي.
او د بازار مارکیټ دی چې موږ لا کې پر څه اوریږي چې موږ لا کې مو پلای کېږي یا ګویا لا کې هغه دې دیوار کېږي او بل د څه کوم شاید کېږي الګون افغانستان نه ډیر شي دا کوم شاید هغه کېږي نه بازار مارکیټ نه په پر اړې پیمانی نه کېږي.
د افغانستان سره د وخت د چمن، غلام خان، خرلاچی، انګورړه او د تورخملارې پرانستې دي. د مومند ګورسل او د بجول نو پاسلارې لاوسوم بندې پرتې دي. پروستو کې د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس مشرانو ویلو د دوانو هیوادونو د تجارت کچا په نږدې کې د یو بیلین ډالر نه هم راکمه شوې ده. وړاندې دا کچا نږدې 15 بیلین ډالر و، خو بیا د پولو بندېدو، د افغانستان بانکي نظام باندې پابندیو او نورو ګڼ شمېر وجوهاتو لامله د تجارت دغه کچا راکمه شوه. او د افغانستان په منډۍ کې د پاکستانی سوداګرو زه اوس د ایران سوداګر نیسی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
په لومړی کانګرس ته د ولسمشر جو بایدن د مهمې کلنې وینا سټیټ اف د یونین پاړه ځانګړې پروګرام کوي.
د دیوا سره وته د پاکستان په وخت سهار شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې.
د وی ای ډی وا د خبرونه پر سټلایټ، سوشل میډیا، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب نیخ په نیګه کتلی شئ.
دا لوایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا په دویمه برخه کې درته زنه سر لاخن به هر کله وایم. د پاکستان او بیا د خبر پښتونخوا کې یو کم سلوي خماشومان چې کم دي د سکول نه بهر دي، سکول ته نزي کسل ماشومان دي، په دې کې یو کم سلوي خماشومان سکول ته نزي. دا د بی آی اس پی د بنزین کم سپورټ پروګرام سروي چې کومه د حکومتي اداره د هغې سروي دا خبره کړې ده. په دې اړه باندې خبرونه کوو. پاک د مختلف جمعنې کیږي د حکومت طرف نه مونږه کوشش وکړو چې شهرام ترکی سے خبرونه کې راشي یا مونږ نور ایم پی ګان چې حکومت دې هغه سره راشي خو په دغه کې ناکام شو اغي جواب نه دی ویلې په دې وخت کې زموږ سره د غیر دولتي او بیا دولتي ادارو سره چې د حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي په دغه باندې سیړنه کوي عمر اورگزی صاحب موجود دی ورته هر کله وي ستړی مشه په خیر علي عمر اورگزی صاحب بشری حقوقو کارکون کی وای قریبا 15 کال د تیردو باوجود هم په خیبر پختونخوا کې د ماشومان ته د مفت ابتدایی او ثانوی تعلیم قانون په سمتوګا نه دی عملی شوی چې لعمله یې ګنډ شمیر ماشومان د سکولونو څخه بهر دي په دې اړه درته نور تفصیل د عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوو
د خیبر پختونخوا صوبای سملې سکم 15 کال وړاندې ماشومان ته مفت لازمی تعلیم ورکولو لپاره قانون منزور کړی دی خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې دغه قانون لا تر دې دمه نه دی عملی کړی شوی چې لوجه ګنډ شمیر هلکان او جنکۍ د سکولونو څخه بهر دي
خدا قانون عملی نکړل شو او نه صرف دا چې قانون عملی نکړل شو دی وخت پورې خود دی بنیادی امپلیمنٹیشن چې کوم رولز دی هغه هم نه دی جوړ شوی په خیبر پختونخوا کې باز و عادت او شمار مطابق 1.8 میلیون او دویم چې کوم فګر موجود دی هغه دی چې 2.4 میلیون ماشومان چې کوم دی هغه سکولونو نه بهر دی او په دې کې کم از کم دا سیدا چې 64% چې کوم دی نو دا جنکې دی تر سو پورې مونږ خپل ماشومان سکولونو ته نه ویلېګلې نو چې کوم مونږ د ډیولاپمنٹ خبر کو کوم د ترکه خبره کو کاغه په صحت کی وی کاغه په انصاف کی وی کاغه د تعلیم حواله سره وی که بطور معاشره وی نو داغه امکان ممکن نه دی
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبای حکومت په دې حق لا په کال 2019 کې قانون منزور کړی دی د دغه قانون د درېمې ماده تر مخه حکومت به د 15 کالونو تر 14 کال عمر پورې ماشومان ته ابتدایي او ثانوي مفت تعلیم ورکړي د ډان رسپانې د یو رپورت تر مخه د صوبې په کچا د 15 کالونو تر 14 کال عمر پورې 1.1 کروڑ ماشومانو کې خواوشه 3.5 لک ماشومان د سکولونو څخه بهر دي رپورت ښایي د خیبر پختونخوا په بندوبستي علاقو کې 3.7 لک او په قبایلي سیمو کې 10 لک پورې هلکان او جنکۍ د سبق ویلو څخه محروم دي
جسمانی تور باندې په دوی باندې تشدد د خلکو په کورونو کې چې کار کوي الته کې کیږي دوی الته کې چې کم دی کنه لکه جنسي تور باندې محفوظ نه وي داسې چې کم دی نفسیاتي تور باندې چې کم دی کنه لکه هغه مسلسل چې کم دی کنه د تشدد سره داغه مخ وي بیا که موږ وګورو چې هغه په مصری خانو کې کار کوي هغه په نورو ځایونو کې کار کوي الته کې چې کم دی کنه دا ماشومان یو خو به دوی تشدد کیږي او بیا د تشدد سره سره دا ماشومان چې کوم دي کنه د دوی هغه روحجان چې کوم دي کنه هغه مختلف کرایمز طرف ته یا جرمونو طرف ته چې کوم دي کنه هغه ډیر زیات زی
بل خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند خزینه غړي عائشہ بانو وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي په سکولونو کې د ماشومان د داخلو لپاره صوبایي حکومت وخت په وخت مهمونه چلای او په کوم علاقو کې چې سکولونه کم دي حال ته په دویم شفت کې ماشومان ته تعلیم ورکول لپاره بندوبست شوه دي نو موري وايي د دغه قانون په مکمل توګه عملی کول لپاره به رولز بزنس هم وزکړ شي د خیبر پختونخوا د مفت لازمی تعلیم قانون کې ویل شوی هغه والدین چې د کوم مناسب دلیل پرته خپل ماشومان په سکولونو کې نه وي داخل کړي نو د جوډیشل مجسریټ د حکم مطابق هغه ته د یو میاشت پورې قید یا روزانه 100 روپۍ جرمانه یا دواړه سزاګانی ورکړی کېدل شي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
دا وایس اف امریکا ډیو دا عمر ورغزی صاحب تاسو رپورت واورې د پدې رپورت کې دا ویل شوې دي چې هغه قانون چې کم دی وي چې 15 کال دا تعلیم به مفت وي او په دغه تعلیم کې کاغه د پرایمری یا ثانوي وي د 14 کال پورې به د سکولونو ته ځي د 25 ای چې کم د قانون ماده ده د هغه لاندې خو څه پورې دغه عملی شوی نه دی بیا مختلف فیگرز راځي مختلف انسی راځي مختلف شمیرې راځي چې اتل لسلکه ماشومان بار دي سلی رشلکه بار دي د تعلیم تاسو په تعلیم باندې کار کوي څه صورت حال ده په خیبر پختونخوا کې په قبایلی زلو کې
بالکل د ملګرو چې د رپورت کې زکومي خبري وکي دا ډېر د افسوس خبره ده او د غور او فکر خبره ده. او نو صلاح خان صاحب لکه څنګه مونږ وخت نه وخت په تعلیم باندې خبره کوو، تعلیم څنګه حکومت ده په ټول پاکستان کې څه ډېره ښه نه ده. 2010 کې په اسمبلی کې آرټیکل 25A نومې بل پاس شو چې هغه کې دا وایي چې 50 کالو نه ونه سر ته 1400 کالو پورې څومره هم ماشومان دي په پاکستان کې دي تا به فری او لازمی تعلیم به ورکولی شي. خو بیا په 2010 کې 18 ترمیم راغلو چې صوبو ته اختیار ورکو د تعلیم، او بیا دا بلونه تقریبا د 2015 کې 2014 کې 2016 کې مختلف اسمبلیانو نه سندھ نه پنجاب نه بلوچستان او خیبر پختونخوا نه دا بلونه پاس شو په اسمبلیانو کې چې موږ به په دې صوبې کې دا قانون شو چې موږ به فری او لازمی تعلیم ورکو. لکه څنګه عائشہ بانو صاحب خبر وکړه چې د هغه بلونو په 2015 کې په صوبایي اسمبلی خیبر پختونخوا په پیښور کې دا بل پاس شو، خو د هغه بل اوس پورې رول آف بزنس نه دی جوړ شوی. په دې وخت هم په پاکستان کې څه د پاسه 2 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په خیبر پختونخوا کې د شمیره حکومت ده دا 2.5 لک ماشومان دي په خیبر پختونخوا کې چې هغه عمرونه دي 50 کال نه اوس 14 کال پورې، او داسې په قبایلي اضلاع کې بیا دا ماشومان 10 لک دي. او بیا د افسوس خبره دا ده چې په دې مشرانو کې تقریبا 74% د قبایلي اضلاع کې د جنکی د سدي چې د تعلیم نه محرومه پاتې دي. او د دې وجوهات هم دي، وجوهات د سدي چې ځن زینو کې سکولونه نشتا. مطلب مونږ وګورو د ورلد بانک اوس ریسنټلی یو رپورت راغله چې هغه کې دا وایي چې په قبایلي اضلاع کې 78% یعنی اتو 78% جنکی د سدی چې اغا پرایمری نه بعد بیا ډراپ اوټ کی، ول چې غوتا میډل او های سکول نشته په علاقې کې، نو دا ډیمانډونه هم زیات دي. خو د بده مرغه تعلیم عمومنی مون خبره کو، او تعلیم نه بغیر کامونه جوړیږي هم نه. څومره ویسترن کنټریز تھی یا څومره ترقی یافته کنټریز تھی، او که زمونږه معیشت تا که زمونږ نن دا بدحالی دا زمونږ په ملک کې دا مین ریزن دا چې مونږ خپل لوکل پروډکټ نه پروډوس کوو، هغه دا چې مونږ سره سکلز نشته.
صحیح عمر ورغزی صاحب، تاسو خبره وکړه لا چې تعلیم نزي خلق یا دومره د 2 کروڑ نه بره په پاکستان کې ماشومان چې کم دي سکول ته نزي، نو دا ولې سکول ته نزي؟ دیکھی یواز حکومت سے موار دے ددی کم اخکارا چکم فیکٹرز دی ہاغ سے دی او پدی کی دی عام د مور او پلار یا د معاشرے یا تعلیم پاڑا باندھے پوہا نشتا یا آؤٹ کم نشتا سے چل دے.
ګوره مونږ دا خبرې 2013 نه زب تعلیمي غو کې حل زل کوم، خو مین خبره دا ده چې زمونږ پرایورټیز نه دي، زمونږ تعلیم اولین اهداف نه دي، اغا په والدینو کې هم، اغا په کورونو کې هم، اغا په زمونږه حکومت پالیسی میکرز دی الته کې هم. بدقسمتی سره چې کله مونږ په پارلیمانت کې د تعلیم خبره کیږي، نو پارلیمانت کې لکه اغا وایي چې بورینګ سبجیکټ خبره شروع شو، حالکه چې مونږ سره څو پرې تعلیم ټیک شو نه دا نه ټیکيږي. مونږ همیشه د تری پیس خبره کوو چې پیرنټس، والدین او استادان او پرووایډرز چکم دی پولیټیشنز زمونږ چکم واکمن دی، چې څو پرې دا ټرایانګل یو بل سره مونږ یو ناس نو مونږ خبرې نه وکړي. په ساده الفاظو کې دا درته وایم چې کله د اوټونو مهم چلی دو په 2015 کې، سوري په 2013 کې او 2018 کې مونږ دا خبره کړو چې تاسو منشور کې تعلیم اول مقصد وګرځو، چې مونږ به تعلیم ته انویسټمنټ په تعلیم باندې کوو، او دې سره سره دا مونږ سیاسي ګوندونو ته دا خبره کړې و چې تاسو د تعلیم د لپاره خپل منشور کې ډېری خېخي پالیسی واضح کړي، او د سره سره مونږ والدینو سره هم دا موبلایزیشن یا مطلب مونږ کار کړو چې تاسو چې کله تاسو خپل حلقې ته یو کس راشي، تاسو ورته دا خبره کوي چې اول زمونږ سرکاري سکولونه ټیکې، بیا به تاسو ته مونږ وټونه درکو، او تب مونږ سره دا وعده کوي چې مونږ تعلیمی اهداف په تاسو پر کوي. خو تیر لکه څنګه تیر حکومت کې مونږ ډېرې داسې کیسې و کې چې هغه دا وعده کړی و چې مونږ به د تعلیمي چې کوم بجټ ته دا به 4% آف جی ڈی پی جوړو، نو بدقسمتی سره چې کله د هغه حکومت ختمېدو هغه پرې هغه ورسېدو 2.3.2% ته، خو چې کله د طریق انصاف حکومت راغلو اوس هم هغه جی ڈی پی په 2.8% ریورس شوه مخکې لاړه. نو خبره دا چې مونږه پرایورټیز نشته، مونږه په تعلیمي مونږه په منګي باندې خبره کو خو مونږ په تعلیم باندې خبره نه کو، څو پرې زمونږه تعلیم اهداف مونږه ایچ ڈی جی سسټینیبل ډیولپمنت ګولز چې زمونږ کوم 2030 یعنی 2030 زمونږ چکم ټارګټس دي، ما ته نه لګي چې مونږ به ایچ ڈی جی اهداف پر کو، ولې چې اوس هم په ملک کې دومره ډېر مشمار سکولونه بار دي، بل چې کوم مشمار په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، غټه خبر دا ده چې هغه ته آیا معیاري تعلیم ملويږي کنه. په دې وخت کې پاکستان کې په دینی مدرسو کې او په سرکاري سکولونو کې او په پرایویټ زمونږ چې کوم سکولونه دي هلته څه د پاسا 50 کروڑ ماشومان چې هغه عمرونه دي 50 کال نه ونه ست 14 کال پرې دا سبق وایي، د اټولو ادارو کې هغه چې کوم فارمل ایجوکیشن وي که نان فارمل ایجوکیشن وي، خو د بده مرغه پاغو څه د پاسه 50 کروڑ ماشومانو کې 1.5 کروڑ ماشومان دسی دي چې هغه مونږ ولې شو چې رد دي ته صحیح تعلیم ملاويږي، کوالټي اف ایجوکیشن دي ته صحیح ملاويږي، د نور چکو ماشومان دي دي ته کوالټي اف ایجوکیشن صحیح نه ملاويږي، دا د مارکیټ مطابق مونږ خپل ماشومان نه تیرو. بدقسمتی دا د مونږ سره چې کوم زمونږه پرائمری یا چې زموږ ایلیمنٹری سکول نه دی او بیا زمونږه هایر ایجوکیشن دا او بیا زمونږ ساينس اینڈ آی ٹی شو بیا انڈسٹری شو دا یو بل سره کنیکټډ نه دی، مونږ ته دا پته ده چې په 50 کالونو بعد یا 6 کالونو یا 10 کالونو بعد په انډستری کې به کوم مارکیټ کې به کوم پروډکټ خرڅیږي یا مارکیټ د پر کوم پروډکټ روان ده. پاسا ساده الفاظو کې د تداویم چې نن نه لس کال مخکې مونږ سره موبایل ساده موبایل وو، اوس هر یو سړي سره سمارټ فون ده، اوس هر یو سړي سره انډراید فون ده، نو مونږ خپل ماشومان د مستقبل د پاره نه تیرو او د دې مین کاست یا د دې مین امپیکټ زمونږ په ټول ملک باندې د سکل چې کوم لیبر د پدی باندې پروزي چې مونږ خپل سکل لیبر نه پروډوس کوو.
صحیح عمر ورغزی صاحب تاسو خبر وکړه په دې سره بیروزګاری هم چې کم دنو هغه سی واده بیا سکل لیبر بار ملکونو تک څوک زی هغه به الته سکه صرف دیاړي بکی، ځکه چې ماډرن تعلیم چې کم دی دیا په دغه باندې ساينس او ټکنالوژي باندې په هنه دی، ولی حکومت دې طرف ته هغه عمر ترجیح یا هغه عمر توجه نه ورکوي، د دې شاته وجوهات یا علتونه څه دي؟
بیا غ خبر کوم چې مونږه دانه چې مونږ یو خه په ملک کې زمونږ بدقسمتی ده چې مونږ وای چې یو کس چې خه انګلیش د کړی وی نو هغه تعلیم یافته کستا، خو نه چې کوم مونږ دا وای چې مونږه ټیکنیکل ایجوکیشن سایت ته مونږه بالکل ترجیح نه ورکو، او دا چې مونږ سو پرې دا د نېشنل پالیسی ټارګټس نیو ګرځولې، لکه څنګه مونږ وای چې زمونږه انډستری شو زمونږه اګریکلچر شو زمونږه نورې ادارې شو، خو مونږ دا خبرې ولې نه کوو چې مونږ به دې کالې مطلب دومره پی ایچ ڈی او دومره سکالرس په مونږ پروډیوس کوو، دومره ساينټیسټ په مونږ پروډیوس کوو. مونږ سره بدقسمتی سره اوس پورې په نېشنل لیول باندې دا ډیټا بیس مونږ سره نشته چې مونږ سره څومره ساينس دان دی په کوم فیلډ کې دي، په کیمستري کې دي، مونږ سره په فزیکس کې دي، په بایو کې دي، په میتھمیټکس کې دي، مونږ سره دا علم نشته. بل دا چې مونږه دا خبرې کوو زما خپل پروګرامونه په دې باندې شروع وي سټیم ایجوکیشن باندې، مونږ وایو چې دا سټیم ایجوکیشن څه کوم دا تاسو پرایمری لیول ته ورسوي، کتابونه نه لګ بار ته راوځي، تاسو مشمانو ته دا وخی چې د موبایل فون کې نه کوم سافټویر دی یا په موبایل فون کې نه کوم هارډویر استعمال شوی دی چې په دې باندې ماشوم پوه شي چې هغه خپل ایکسپوژر یا خپل هغه کیپاسټی په دې کې بیلډ کی. زما ماشوم ته اوس پورې دا پته نشته چې سولر سیستم څه ته وي، زما ماشوم ته اوس پورې دا پته نشته چې مولیکول یا الکتریسټی څنګه جوړیږي. نو دا ډیر د بدقسمتی خبر خو بیا دا ونه چې نېشنل ډیبیټ یا نېشنل کانسنسس په دې باندې نشته چې مونږ وای چې تعلیم د زمونږ ترجیح جوړ شي. بل زه دا خبره کوم چې مونږ همیشه ماشوم په دې باندې سکل کوو چې تا ایگزام کې څومره نمبر یوړي، مونږ ماشوم ته دا سوچ ولې نه ورکو چې تاسو په خپل سبجیکټ کې کانسپټ کلیئر کړئ، چې کانسپټ تاسو کلیئر شي نو تب مخکې خمزل کړئ. بل دا چې والدین والدین څوک دي والدین زیات تر والدین سره تا د وجوهاتو خبرو کو چې وجوهات څه دي والدین سره زیات سره زمونږ انټریکشن وشي والدین سرکاري سکولونو ته نه لګ هغه چې کوم ټرسټ لیول ده هغه کم شوی ده نو حکومت ته اوس داسې پالیسی ورکول پکار دي چې د لکه اوس د استاد یو سرکاري استاد د هغه ماشومان پکار ده چې په سرکاري سکول کې سبق وایي یو 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 سیکټری دا پکار چې هغه ماشومان په سرکاري سکول کې سبق وایي نو دینه به دا والدینو ټرسټ کوم دا به ډیولپ کیږي چې سپرې موږ سرکاري سکولونو نه ټکړي نه وي ولې چې پرایویټ سکولونو فیسونه هم داسې دي چې موږ هغه ریګولر کړي نه دي چې څومره پیس ته هر یو کس په پرایویټ سکول
کی مشومنه سبق نشي وي عمر ورغزي سه د خیبر پختونخوا کې نوې قبایلی ضلع چې کمې دي په دغه کې هم د تعلیم ډیر بد صورت حال لتا سو مخ کې اتا یا فیصد جنکی وی ډراپ اوټ کیږي د سکولونو نه بهر زیاده پرامري نه مخ کې سکولونو ته نزي څنګه سکول پکار دي ک په ډیر کم الفاظو کې راته وای چې دغه قبایلی ضلع چې کمې دي په دغه کې د تعلیم رجحان چې کم دي یا تعلیم د پرمختیا لپاره دومره زیات کار وشي چې هغه د نورو صوبې او د پاکستان سره په برابرتیا کې راشي
ګور دی وخت قبایلی سیمو کې صد پاسا یو سروې مطابق صد پاسا شپږ زره سکولونه پکار دي چې دا ماشومان اکوموډیټ کی خو اوس په هر کال موږ سره تقریبا شل یا پنځه سکولونه جوړیږي نو بیا اسې موږ سره آبادی هم زیاتیږي او دا پکار خدا د لکه څنګه پی 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 ماډل په نورو صوبو کې دا پبلک پرایویټ پارټنرشپ ماډل چې کوم دا تاسو لګ دا ماډل اپلای کې په قبایلی اضلاع کې د مشرمانو ته تعلیم دروازې کولاو کې چې مشرمان لاړ شي سبق وي یو تکم اس کم اکسس ټو ایجوکیشن خو ملاو شي کنه او بل دا چې اوس خیبر پختونخوا انیشیټیو ډېر خپل انیشیټیو د سیکنډ سکول څکوم انیشیټیوز دی یا چکم دی پی ٹی سیز پیرنٹ ټیچر کونسل په ترو باندې ټیچرز ریکروټمنټ کی دا پروګرام په کار د چې قبایلی ډیسټریکټس ته هم ایکسټند شي اوس پورې قبایلی اضلاع کې غټه چکم ګیپ ته موږ سره هغه کمیونیکیشن ګیپ ته ولې چې ډیرو ځای کې موبایل او انټرنیټ کار نه کوي حکومت پدیشی باندې په کار چې غورو کې چې دا کمیونیکیشن ګیپ موږ پرکو د کمیونیکیشن موږ ټکو چې کم اس کم زیات نه زیات مشومان ته زده کړی ورسیږي او خلک پدی باندې پوه شي چې هغه خپل مشومان سکول ته راولي او کوم ځکه چې سکول نه په کار چې پرایویټ سکول سره داسې ایم یو ساين شي چې څومره مشومان ته عدالت کې انرول کو د هغه به حق باندې متا ته موږ مختلف یو فیس درکو
عمر ورغزي صاحب ډیر زیات مننه د وخت را کولو د معلومات شریکولو
مننه ثانک یو
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري څنګه چې تاسو اوریدل عمر ورکسي سبب ویل چې په قبایلی سیمو کې بیره تعلیم صورتحال چې کم دی هغه ډیر بد دی او په خبر پښتونخوا کې په سلو کې یو کم سلويخ فیصد چې کم یو کم سلويخ کسان چې کم ماشومان دي هغه سکولونو ته نزي دا بي اي اس پی په خپل رپورت کې ویلی په دې اړه باندې د ماشومان د حقوقو د لپاره کار کوونکو عمران ټکر سب زموږ سره موجود دی ورته هر کله وي ستړي مشه په خیر غلی عمران ټکر سب
ډېره
مننه ټکر صاحب تاسو د ماشومانو د حقونو د پاره کار کوي ډېر ښکارا په خبرونو کې مرزي لیکنم کوي سړنم کوي په دې اړه باندې ریسرچ هم کوي چې یو کم سلويخ فیصد ماشومان صرف په پښتونخوا کې مختدل افیکس نه ده دا نه ده چې دا یو خبره ده دا زیاتم کېدل شي د ښکارا سروې په بل نه دراغلي خو بیا ای اس پی وایي چې یو کم سلويخ فیصد ماشومان سکولونو ته نزي چې سکولونو ته ماشومان نزي د 15 کال نه والو د 14 کال په عمر کې نو دا ماشومان به خوسه کوي
بالکل دا خبره ده خو
لګندی چې کم یو کم سلويخ پیسه ده یادې نو دا 13 ورځو کې یا 13 میاشتو کې یو رپورت راغلی د بنظیر انکم سپورت پروګرام آئے کې په خیبر پختونخوا کې خی چې وسلويخ لکا ماشومان د سکول تلو په عمر کې سکول ته تلو نه تلو سکول ته نه ځي مطلب دا چې هغه د سکولونو نه بهر دي خو زه بنیادی طور یو طرف ته اشاره کول غواړم او هغه دا د بنیادی چې موږ لا هغه وجوهات لټول پکار دي چې آیا هغه کم وجوهات دي چې د هغې په بنیاد باندې دا ماشومان سکولونو ته نه ځي نو دا ډېره مهمه خبره ده او چې کله وجوهات مخې ته راشي نو موږ ته به دا اندازه وشي چې ولې دې سکول ته نه ځي یو خبره ده دویمه خبره چې کومه بنیادی ده نو هغه دا ده چې دا ماشومان فرض کا سکولونو ته نه ځي نو دوی د سکولونو په ځای باندې چرته دي یا څه کوي نو هغه موږ ته خو په ظاهره باندې دوه سیزونه په نظر راځي یو دا چې دا ماشومان لیبر ته دي مشقت ته دي مزدوری ته دي هغه مزدوری بیا دوه قسمه ده اسې خدای قسمونه ډیر دي خو زه تاسو ته دوه په دې وایم چې یو په رسمي شعبه جاتو کې مزدوری کول دي یو په هغه زه چې دویمه کومه خبره کوم نو هغه غیر رسمي شعبه جاتو کې دي شي لکه یو ته مونږه مزدوری ویو چې ماشومان لګیا دي په فیکټرو کې یا په ټلو کې یا په اور چاپونو کې یا په کورونو کې هغه مزدوری کی دویم چې دی نو هغه دا هغه مزدوری دا یا د مزدوری سره علاوه مونږ یو ته خیرات غوښتل ویو بیگینګ کې وتا انګریزي کې وای او تر ماشومان ته مونږه سټریټ چلډرن ویو نو یا هغه په مزدوری کې دي او یا په سټریټ دي خو کا په سټریټ هم دي هغه په سن سره شکل کې مزدوری کوي یا خیرات غواړي او بیا د دواړو کې هغه په مزدوری کې دي او کا په سټریټ باندې په مزدوری کې دي نو هغه ته بیا خطرات دي او هغه خطرات ذهني هم دي جسمانی هم دي او جنسی هم دي نو دا درې قسمه خطرات چې دي نو دا ډېر زیات خطرناک کیدی شي ځکه چې ماشوم ذهني طور باندې کم عمر دی دې متاثره کیږي یا بدني طور باندې متاثره کیږي یا جنسی طور باندې هغه متاثره کیږي یا دا هغه په مختلفو شکلونو کې استحصال کیږي که هغه چا سره مزدوری کوي غم استحصالی عمل نه تیریږي که فرض کا هغه مزدوری نه کوي او خیرات غواړي یا بیک غواړي نو هغه هم د مافیا د لاسو یا د مور پلار د لاسو یا د بل چا د لاسو هغه د استحصال نه تیریږي نو دا تاسو ته جماعت دوه قسمونه وي او په هغې کې ما تاسو ته چې کوم خطرات وي نو دا دوار چی دی دا ټول چی دی راغون کې نو دا اشاره کوي هغه طرف ته کم ته چې مونږ د ماشومانو یا د انساني حقوقو په مالی ویو ان ادر ورډ انګریزي کې مونږ دیتا د هیومن رائټس یا د چایلډ رائټس وایلیشن ویو هیومن رائټس چې انسان چې دی نو دا هم هیومن دی او هغه ماشوم دی او هغه هیومن دی نو دا هغه خپل حقوق دی او هغه حقوق چې دي نو هغه زمونږ په شریعت کې مشته دی دا هغه ممانعت هلته کې مشته دی چې دغه استحصالي عمل نه باغ نه تیریږي هغه زمونږ په آئین کې هم چرته نه چرته شته لکه مثال په طور آئین هغه ته دا حق ورکوي چې دی به سکول ته ځي دی به سبق وایي آئین دا وایي چې د هر انسان تحفظ سیفتی سیکیورټی جدا دا د ریاست ذمہ داری ده او دغه شان بیا زمونږ په ملک دننه په وفاقي سطح باندې هم په صوبایي سطح باندې هم قوانین جوړ شوي دي د انساني حقوقو د تحفظ براډلی او بیا لاندې د ماشومانو د پاره ځال د غیر حقوقو ته د پرمختګ د پاره او د غیر تحفظ د پاره په ځانګړې توګه باندې خصوصي قوانین
په هر صوبه کې. عمران ټکر صاحب یو طرف ته په د پاکستان په کانټیکس کې وګورو، د پاکستان په پریزم کې وګورو، بیا د خیبر پختونخوا کې وس دغه وسلوي خلک کم کسان چې تاسو یاد کړل چې سکولونه ته نزي، یو کم سلوي فیصد کړه بي اي اس پي دغه دا رپورت واخلو، دا د سختو نتیر شي، د زهني مشکلاتو نتیر شي، د تکلیفاتو نتیر شي، دا دغه مشقتونو نتیر شي، د سکول نه بهر اغي په ماشوموالي کې دا مزدوري وکي، دا چې اخوا راشي، ځواني تراشي یا مخکې ژوند تراشي، دا به پاکستان ته یا خیبر پختونخوا ته، دا به د دې اقتصاد ته یا د ټولنې ته څه فائدہ ورکړي، څومره فائدہ یا څومره نقصانات دي؟
زما په خیال د دې سوال خو ضرورت نشته، دا خو کته دی او ناپوه سړی نه هم دا تاسو کې، نو چیرې هم یوازې پاکستان په کانټیکس کې خبره نه کوم، په ټول نړۍ کې آیا هر یو داسې معاشره دا یا داسې یو ریاست دی چې دا وی په دومره ګڼ شمېر کې ماشومان چې دي نو هغه د تعلیم د حصول په عمر کې وي او هغه تعلیم نه حاصلې او هغه بے تعلیم لوی شي، نو هغه یو ملک ته، یو قوم ته، یو معاشره ته، یو ریاست ته مثبت طریقې سره کنټریبیوټ کوي نه، د پرمختګ د لارې چارې د پاره هغه خپل حصہ چارې هم ترته هم نشي ورکولې، بلکې الټا هغه خلک د علم د کمی په وجه باندې، د تعلیم د نشوالي په وجه باندې هغه یوازې دا نه چې ملک ته بلکې قوم ته، معاشره ته، ټولنې ته هم ګټور چرم نه ثابتېږي، په یو شکل کې هم په یو ځای کې هم، هغه سره د پاکستان یا د خیبر پختونخوا خبره نه ده، که هغه د افریقې ممالک دي، که هغه د ایشیا ممالک دي، په مغرب کې خو به داسې نه وي، خو که هغه د مغرب ممالک هم وي او دغه شان صورت حال هلته هم وي، نو زما نه دی خیال چې هغه به څه ګټه راوړي، بلکه
الټا باغه نقصان وروړي. صحیح. اب اخرنی اب پختن تراشو جی د پختونخوا کې بیا زمونږ په زیاتره پختونخوا کې ریډیو ډیوا چکم دا یا ډیوا چکم دا کتل کیږي او ردل کیږي یا زمونږ پیغام چې تاسو په وخت باندې تاسو نه اخلو، په کومه طریقه باندې د دې چایلد لیبر د ماشو واپس ماشومان سکول ته لګل شي، د دې چایلد لیبر مخنیوي په ماشو په مزدوري چې کم دی، په ماشوموالي کې د مزدوري د دې مخنیوي کېدل شي، او دغه چې کم نقصانات راوړي مستقبل کې د دې مخنیوي څنګه کېدل شي؟
ګوره بنیادی خبره خو دا ده چې ما سر کې د وجوهات خبره وکړه، د بدمرغه زمونږ ملک داسي او ملک ته کې دلته یو خو آبادی ډېره زیاته ده، بلخوا د شعور او د آگاهۍ ډېر زیات کمې دي، اوس هم زمونږ خلک په یوویشتمه صدۍ کې د تعلیم د اهمیت او افادیت نه او د چایلد لیبر د نقصاناتو نه خبر نه دي. یو دویمه خبره ده، د آبادۍ د زیاتوالي سره سره دویمه خبره دا ده، درېمه دا منطقه چې ده د بده مرغه دلته کې انساني آفات هم راغلي دي، د جنگ په شکل کې، د دهشتګردۍ په شکل کې، او قدرتي آفات د زلزلې او د سیلابونو او طوفانونو په شکل کې دلته آفات هم راغلي، دا هغه د منطقه زمونږ د خطه چې کوم ده نو دا ځپلې ده، اوس حالات ډېر بهتر دي او ډېر اطمینان بخش دي، او جمهوری حکومتونه چې په وجود کې کم راغلي د تیرو وختونو راسه نو هغه پاملرنه ډېره کوي او د ستاینې وړ ده، خو یو سیز دا دی چې په تیرو وختونو کې د مختلفو وجوهاتو په وجه باندې کم د تعلیم نشوالی پیدا شوی دی، هغه کې وخت سره سره اضافه شوی ده، نو هغه اضافه کنټرول کول اوس ډیره زیاته ګرانه پدې ده چې په هغه باندې ډیر زیات وسایل لګي، نو دا هغه د پاره به بنیادی تور باندې داسې ضرورت پکار دی اهالي ځلې پکار دی چې ریاست او د ریاست سره غیر سرکاري تنظیمونه او خصوصا بین الاقوامي نړۍ چې دا هغه هم لاس باندې
ډیر زیاته مننه عمران ٹھکر صاحب د وخت را کولو خوشاله اوسئ. د ډیوا کتونکو او اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. په دې پسې به وروسته بیا په خبري خبرونه کې تاسو نړیوال او سیمه ییز خبرونه واورئ. دغه برتې شپه خو بنسې وړاندې کوي د دې خبرونې سره زه نصر الله خان، د دې خبرونې پروډوسر سلمان یوسفزئی او انجینران تاسو اجازه غواړو. خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.